ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولې مرستيالي پرون د هلو ټراست ماين پاکي مؤسسې له مشرتابه سره په افغانستان کې د ناچاو دوه مهماتو په اړه خبري وکړي. رافایلا لودیچی پر خپل ټویټر باندې ښلي د افغانستان په هر ولایت کې د جګړې د میراث په توګه لا هم ناچاو د مهمات پیدا کیږي. د هغې په وینا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو پاکولو او د افغانانو له خوندیتوب سره مرستې ته ژمن دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې تیر کال ویلي و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه تر اګست پورې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنو 415 پیښې ثبت شوې چې له کبله یې څه باندې 1500 کسانو ته مشوب له اوښتې ده. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزا کاکړ وای بندیان دي د حقوق کسانو په خبرو نه خطا وزي چې پر محکمو ګرځي او ځانونه د افغانانو قومي مشان شي. منیزا کاکړ آزادی رادیو ته وویل د دغو بندیانو د کورنۍ او ځینې غړي د ټلیفون له لارې تیر استل شوی او په یو بل نامه پیسې ورڅخه اخیستل شوی دي.
من دوی ته خبر ورکاو چې د دوی سیسومره هم وکالت کوي، هغه مفت کوي. تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو چاته د پیس په نامه باندې پیسې ورکوي یا په بل داسې نوم باندې پیسې ورکوي.
باختر آشان شهید طالبانو لخوا اداره کیږي. د سه شنبه په ورځ د سند ایالت له یو زندان د څلويش نور افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د پاکستان په سند ایالت کې په ځانګړي ډول په کراچۍ ښار کې تر زرو ډیر افغانان بندیان دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرون په هرات کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ له یوې ځایي مسؤلې سره د رسنیو پر مالي ستونزو خبرې کړي. د کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی په هرات کې د یونما د ولایتي دفتر لمشري آرزو هتاکوی سره په یو غونډه کې د ځای رسنیو د مشرانو د ستونزې په باب خبري وکړي. د بیان د مخې په دې غونډه کې پر هغو چلنجونو بحث وشو چې دا وخت افغانستان رسنۍ او ژورنالیستان ورسره مخامخ دي. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شامل احمد مشال د رسنیو په لږو عوایدو اندېښنه وښوده او له یونما یې د رسنیو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په ترکیه او سوریه کې د وروستي ویجاړون کې زلزلې لکبله د مړینو شمیر تر 8300 تنو واوښت. د ډي پي اي خبري آژانس د راپور لمخي د ترکیه مرستيال ولسمشر فواد اونکي نن چهارشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 15,840 نوي تنه مړ شوي دي. د پوینا په ترکیه کې 14,000 تنه نور ټپيان شوي دي. پر دې سربیره 15 اویا ودانه نړیدلې دي. د ترکیه په گاونډي هیواد سوریه کې بیا 2200 اویا تنه مړ شوې دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې ممکن د ترکیه او سوریه د مرګونی زلزلې د مړینو شمیر تر 30,000 ورسی شي. له بلې خوا په زلزله ځپل یو سیمو کې د سوریه د کډوالو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سوریه د شمال ویدیزو سیمو یو برخه چې د دوشنبه د ورځې مرګونی زلزلې ځپلې ده د دغه هیواد د حکومت د مخالفانو په لاس کې ده او هلته میلیونونه سوری کډوال ډیره دي چې د سوریه له نورو سیمو ورغلي دي. ملګرو ملتو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې دغه سیمو ته د مرستو رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي، خو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کموالي له کبله له زلزله ځپلو کډوالو سره اوسنۍ بشري مرستي کافي نه دي. پر دې سربیره سباندې 3.5 میلیونه سوری کډوال په ترکیه کې اوسي چې د هغو نیمایي د ترکیې د جنوب په زلزله ځپلو سیمو کې میشتي. اوکراین پرون سه شنبه اعلان وکړ چې تیر 24 ساعتونه د روسي ځواکونو لپاره د جګړې لپاره تر اوسه تر ټولو خونړی وو. دا په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین پر ختیځ بریدونه ته زور ورکړی او لسکونه زره تازه د ځواکونو د جګړې جبهې ته لیږلې دي. خو د ریوټرز خبري اژانس پر اساس اوکرين ادعا کوي چې په ورستۍ یو ورځ کې د روسي تر زرو ډیر سرتیري وژلې دي. اژانس وایي چې دا ادعا وی په خپلواک ډول تایید یا ردولې نشي. د جګړې له پایلې تر اوسه پورې د روسي ټول ټال یو سلو نیوی پوځیان وژل شوی دی. روسیا بیا وایي چې یوازې د جنوري په میاشت کې نږدې 6,500 اوکرایني پوځیان وژل دي. زمو شغله ازادي رادیو څخه وره مخې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته راشو، لومړی امریکا ته ځو. په امریکا کې د دغه هیواد ولسمشر ملت ته تازه وینا کړې ده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال سمیع الله جلالزی د ټلیفون له لارې راسره دی. له ده به واورو چې ولسمشر جو بایدن خپل ملت ته څه وویل. په تېره بیا جلالزی صاحب که دا راته ووایي چې د افغانستان په اړه هم څه وویل او کنه.
څاروان صاحب سلام تاسو ته، د آزادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، د ولسمشر بایدن وینا شاوخوا شپږ و دقیقې مخکې پای ته ورسېده. د تقریبا 1:15 دقیقې وینا وکړه. توقع دا و چې دای به هم په داخلي مسایلو او هم په خارجي مسایلو کې کېږي، اما د توقعاتو خلاف د وینا تقریبا 85% وخت د امریکا په کورنیو مسایلو متمرکز وو. بایدن په امریکا کې په تیرو دوو کلونو کې په خپل اقتصادي لاسراوونو د دندو پر رامنځته کېدو، همدارنګه د کووید 19 سره په مبارزې د وسلو لعمل د تاوتریخوالو درامسته کېدو، د مخنیوي د سترو پروژو پرامسته کېدو او تطبیق، او د تورته په نورو مسایلو خبري وکړي. د افغانستان پر اصلا هیڅ په وینا کې څه نه وو. د چین او روسیې په اړه هم ډیره لنډه وینا وکړه. د چین په اړه وویل چې د چین سره رقابت کوي، اما جګړه نه غواړي چې وکړي. د وویل چې موږ د چین سره یوازې رقابت کوو او نه غواړو چې د دوی سره جګړه وکړو. بایدن وویل چې د چین ولسمشر ته په روښانه ویلي دي چې دوی یوازې رقابت کوي، او امریکا د هغو پانګونو په اړه چې د امریکا د راتلونکي لپاره ډېری مهمې دي بخنه نه غواړي. اما ده وویل چې چین هڅه کوي په دې پانګونو تسلط پیدا کړي. د روسیې په اړه هم ده وویل چې د موږ د روسیې د پر اوکراین د روسیې د بریټ په وړاندې ودرېدو او د اوکراین ماتړ مو کړ، اوس هم کوو، او د ناتو ترمنځ مو روابط او دغه اړیکې نورې هم پیاوړې کړې دي. د وویل چې پر اوکراین د پوتین بریټ یو لوی آزماینه وه، خو د وویل چې موږ د حاکمیت استبداد او ازادۍ او دیموکراسۍ څخه د دفاع په برخه کې ژمن یو.
ډیره مننه د امریکا ژغ آشنا سمیع الله جلالزی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ملت ته د وینا مهم ټکي واورول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې غنی کورنۍ شکایت لري چې د بیوزدۍ له کبله ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي او د درملنې وسې نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه پرون یو ور بیا په خوارځواکۍ د غنو ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکړ. کله یې وی خو په افغانستان کې د خلکو بیوزدۍ زیاته شوه، ورسره سوړ ژمی دی، او د روغتیاي مرکزونو لریوالی هم خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. دا هم په دې باب راپور چې فریده سیالی وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خوارځواکۍ تخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو خبر ورکړل شوی دی. زیات ماشومان د افغانستان په هغو ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته شوي چې د بیوزلۍ اندازه پکې لوړه ده. سړې هوا روغتیایي مرکزونو تازه دغه ماشومانو لیږد خورا ستونزمن کړی. یوازې د غور ولایت د مرکز فیروسکور وختون ته روان لمریز کال شاوخوا شپږ سوه ماشومان وروړل شوي دي. اتلس میاشتنی الینا هم په دغه روختون کې بستر شوی چې په خوارزواکۍ د خپل ماشومانو لپاره د اختصاص شوو بسترو شمیر لسو ته رسیږي، خو د ورځې تر 15 درش پورې ماشومان په خراب وضعیت کې ورته رسول کیږي. د الینا مور چې خپل نوم نه دی اخیستی وایي بې وزلی لوی ستونزه ده.
هیڅ ځای نه لرو، هیڅ کور کې نه لرو چې وی خرو یا خپل ماشومانو ته ورکړم. خوونځ مې بې وسله دی، کار ورته نه پیدا کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان پرونی وار بیا وویل چې د اټکل له مخې به په 2023 کال کې په شدید خوارزواکۍ د خپل ماشومان شمیر 15,000 وي، چې 15,000 به روغتیا اختلالات ولري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي روان میلادي کال به د هغو ماشومانو شمیر 2,300,000 ته ورسیږي چې په منځنۍ سطحه خوارزواکۍ باندې اخته وي. د طالبانو لوروختیا وزارت څخه مو په خوارزواکۍ د خپل ماشومانو د درملنې په باب پوښتنه وکړه، خو یاندې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې په دې بهیر کې به اتلکو څلویښت زره هغه میندې هم له سختې خوارزواکۍ کړیږي چې یا امیندوارې دي یا هم خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د دې خبرونه په دوام کې ازادي رادیو مجله لرو.
ازادي رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې یوش مرکتون کې په دې باور دي
څومره چې پښتو لهجه دي زما په نظر خغم را اټنونه دي.
ولې د ادبیاتو اکثر محصلین له فراغت وروسته لیکوالي نشي کولای؟ د محصلینو نظر واخیسته
په دې ځای دي چې کتاب پر محتوا باندې خبري وشي دا ورته ډیر زیات اړین و چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده.
په هندستان کې لاله بیا ته څومره کسان فارغيږي تر ټولو ډیر فرصتونه د کار دوی ته متوجي دي.
همدا موضوع مو د پانتون له دوه استادانو سره شریک کړی.
یو غوړ چې یو لیسانس مر لیکوال سی هغه په یو سیمستر کې ته لیکوالي وایي.
په کریکولم کې موږ ملي مشکلات لرو،
کیسه هم لرو.
پته څنګه سره خوشحال هم کو چې ونه لريږي ماشومې خبر
هم دې کیسه نقد هم اوریدل شي. مخکې تر دې چې تاسو په دې خبرونه کې لنوي او چاپ شوی کتابونو خبر کړو، د ملګرو ملتو له علمي او فرهنګي بنسټ یونسکو څخه به مو د یو شمېر افغان فرهنګیانو له غوښتنې خبر کړو. یو شمېر افغان فرهنګیانو له یونسکو غوښتنې دي چې ملي اتڼ د دې سازمان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د تیر جمهوري حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت چارواکي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 15 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو د نوموړي په وینا د دې پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرسید. د طالبان حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان بیا وایي د غیر شرعي فرهنګي میراثونو ثبتول ورته اهمیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
یوش میر افغان فرهنګیان د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو څخه غواړي چې اتڼ د افغانستان د فرهنګي میراث په نوم ثبت کړي. افغان لیکوال ډاکټر محیب الله اعظم وړاندیز کوي مخکې له دې چې د افغانستان فرهنګي میراثونه د نورو په نوم ثبت شي، خبروي چې په یونسکو کې د افغانستان په نوم ثبت شي.
یو خو د حرکاتو د ښکلا په لحاظ ډیر ښایسته حرکتونه لري، بل د تنوع په لحاظ څومره چې پښتو لهجې دي زما په نظر هغومره اتڼونه دي، او لدې اتڼونو سره مختلف موسیقي، مختلف غاړې او مختلف شعرونه غړې دي. نو په دې لحاظ اتڼ زموږ د فرهنګ یو ډیر ارزښتمن شی دی چې باید هڅه وشي چې دا په یونسکو کې د افغانستان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په جمع کې ثبت شي.
لیکوال محمد انور وفا سمندر هم وایي لاتن سره د افغانستان د تاریخ او فرهنګ ډېری خاطرې تړلې دي، ځکه یونسکو باید د ناملموس فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي.
اتن د افغانانو د احساساتو هنري ننداره ده، بې ګټې به نه وي یا بې ځایه به نه وي چې یونسکو اداره دا د افغانستان د فرهنګي میراثونو په کتار کې راولي.
د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په 1395 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې 1315 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي. د نوموړي په خبره کې هم په 1400 کال کې بیا د موضوع تعقیب کړه، خو د پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت پر ضد او طالبان واکمن شول. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا وایي دوی غواړي هغه فرهنګي میراثونه نو آثار چې شرعي ستونزه ونه لري د افغانستان په نوم ثبت کړي. خو دا تند پړی وویل چې غیر شرعي فرهنګ ورته اهمیت نه لري.
ځینې شیان داسې دي چې غیر شرعي دي، اوس لکه 1998 ویله اوس تقریبا موږ د دې شاهد و چې د یلدا شپه د افغانستان او د ایران مشترکه کلتور نړیوال کې ثبت شو. دا تیر ادارې هغه کړې و، هلې ځلې کړې و، نو دې تفاهم ته ورسېدو، نو اوس دې موږ ته هېڅ اهمیت نه لري.
که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان اتن غیر شرعي بولي، خو په تیره کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو څو ویډیوګانې خپرې شوې چې اتن کوي. بلخوا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی.
د ځوان لیکوال فیصل ځلاند د لیکې په نوم د لنډو کیسه درېمه ټولګه چاپ شوه. تر دې مخکې د ده د تور غاړي او روستي پریکړې په نوم د کیسو کتابونه خپره شوي وو. د ده د نوي کتاب لیکې په اړه به له دوی څخه واورو.
په لیکې کې تقریبا 10 کیسې دي له 2020 را په دې خو چې ما کومې کیسې لیکلې او خوښې شوې مې دي، له بیا بیا کتلو وروسته مې انتخاب کړې او په دې ټولګه کې مې راخیستې دي. دا ټولګه سږ کال سروش کتاب پلورنځي څو ورځې وړاندې چاپ کړې ده او همدوی خپره کړې.
په کابل کې د منظم اوسه په نوم د یو بل ځوان کتاب تازه چاپ شوی دی. د جنوري په 20مه د دې کتاب مخکتنه هم وشوه. په کابل کې مازیګر کتاب پلورنځي دا کتاب چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله جواب ازادي راډیوي مجلې ته وویل
منظم اوسه کتاب د ځوان ژباړونکي رضا والا زار لومړی کتاب دی چې مازیګر کتاب پلورنځي د اصل مخونو کې چاپ کړی دی. زر ټوکا کتاب چاپ شوی. دا کتاب درې دېرش عنوانونه لري او دار و پهنی اړوند مسائل دار خپل لمن کې رانغاړي. دا خپل ژباړون کې چې دا دار و پهنی د پونځي د دریم کال ماسل دی، د خپل ټولګي اول نمبرم دی. دغه پهنی سره د مینی لقبلې دغه د فارسی ویب سایټونو نه هغه د وخت د زړه پوره د اړتیا وړ زمنګ د ټولنې د ځوانانو د ستوندو هغه مطالبي پکې را ټول کړی دی، لکه څنګه ځان کامیاب کو، څنګه ځان پیژنو، څنګه څو وخت پیلو کو، ماشوم سره څه چلند کو، خندا ته ګټي لري. دا ډیر منظم ځوانو کې منظم وسی یا مطلب ځنی دسی ټکی راخستی دي چې څنګه خلکو کامیاب شوي. دا غو ژوندلیک ټیم لاندې اشاره او دا غو یو څو انزورونه پکې دي. په دې کتاب باندې د دیدنه د بی بهیر لخوانه په جلال آباد ښار کې د جمعې په ورځ باندې د مخکتنې غونډه وشوه چې زیات شمېر لیکوالو او شاعرانو او استادانو د روانشناسۍ ارواپوهنې د مسلک مینوالو او د علومو اکاډمۍ استادانو پکې برخه اخیستې وه چې ډېرې ښې خبرې پرې وشوې. اکثره خلک مثبت، البته ځینې نیمګړتیاوې هغې ته هم اشاره وشوه او خبرې پرې وشوې. او وروسته بیا ژباړونکي وویلې چې زه به راتلونکي کې نور هم هڅه کوم چې د دې نه ښه شیان
دا سې انګیرل کیږي چې ډېر کتابونه باید د ادبیاتو محصلین ولیکي، خو نه یې لیکي. ولی لایوي خبرتیا وروسته په دې اړه بحث لرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د افغانستان په پوهنتونونو کې د شبو او ادبیاتو له پنځه فارغ محصلان ولی په عملی ډګر کې کار نشي کولای. د افغانستان په پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو د پنځو لفارغینو د توقع کیږي چې باید لیکوال، شاعر او یا هم محقق ووسی. خو د ژبو او ادبیاتو د پنځه د هر فارغ دورې په منځ کې د ګوتو په شمیر فارغ محصلان د خپل مسلک اړوند عملی کار کولای شي. ستونزه په څه کې ده؟ زما همکار بصیر الحق عادل دا مسله د پوهنتون له دوو استادانو سره څېړلې ده. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، د پښتو ژبې او ادبیاتو د دوو محصلینو نظر در سره شریکوو. په کابل پوهنتون کې د ماسټري دورې محصلې فرزانه زیار ته ستونزه په نصاب کې ښکاري.
کله چې مونږ د ادبیاتو پوهنځي ته داخل شو، هلته داسې وچ مضامین ډېر زیات وي چې هغه فقط حفظول وي. استاد هم په تعریف باندې ډېر زیات ټینګار کوي، هغه تعریف چې خپله راوړی دی، کله حتی په امتحان کې د خانه خالی په ډول باندې راوړي چې تا باید هماغه نقاط په نقاط باندې تعریف حفظ کړی وي. نو مونږ په ادبیاتو کې داسې مضامین نه لرو چې هلته زمونږ ذوق راوپارېږي او مونږ وکولای شو چې لنډه کیسه ناول او داسې نور ادبي مضامین پکې ولیکو. او ډېر پر دې باندې ټینګار هم نه وشوی چې موږ باید په لیکوالۍ برخه کې ډېر کار وکړو. فقط دا چې چپتر باید په سم ډول باندې حفظ کړي، نقاط په نقاط حفظ کړي، لکه قرآن شریف چې حفظوي، ځکه چې په امتحان کې همدغسې یو پوښتنه درته راځي. بل په هلته د ادب تاریخ پر ځای باندې په تذکرو باندې ډېر زیات تاکید شوی وي. پلانای د چا زوی وای په لیکو، نصاب دی ډېر زیات ارزښت ورکول، په کوم کال کې زیږېدلی و، په کوم کال کې وفات شوی ده، په کوم کال کې پلانای تابلیکلای دا پر د زاید د چې د کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي چې په کتاب کې څه راغلي دي، دا ورته ډیر زیات اړین و چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده. او بل دا چې د ادبیاتو او ژبپوهنې ګډ لستل دي، یعنی موږ ادبیات او ژبپوهنه سره ګډ ولرو. کله حتی د یو ادبیاتو استاد راځي موږ ته ژبپوهنه درس راکوي، زموږ استادانو کې هم دا فرق نه وي ډیر تر ډیر اندازې پورې چې څوک د ژبپوهنې استاد، څوک د ادبیاتو استاد. یو استاد راځي هم ژبپوهنه درس ورکوي او هم ادبپوهنه درس ورکوي. نو ځکه په ادبیاتو کې موږ ډېر داسې کسان لاسته نه راوړو چې هغوی د لنډې کیسې ولیکي، ناولونه دې ولیکي، د ادبیاتو په نورو برخو کې کار وکړي.
په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصلې فرزانه زیار له دې نظر سره چې مشکل په نصاب کې دی، د ماسټري دورې بل محصل نور کمال ارشاد هم نظر دی. خدای وایي چې اکاډمیک ماحول د ادبیاتو لپاره تر یو بریده کار کړی دی، داس هم نه ده چې بیخي څنډې کړي.
ژه په هنه ځان ته بخښ لري او د دې تر څنګه د په هنه ځان ته بخښ لري. نو ماسل کول شي په دې دوه بخښونو کې کوم یو چې خوخيږي عمل ته زده کړو کې، خو مو بیا هم د حق ماسل نه خسته دی، دغه څه نشته. نو یو ستونزه د نصاب ستونزه ده. په عموم کې دویم موضوع دا ده چې پرونه کې هغه څه فرصتونه هم نشته. لکه د مثال په ډول یو کس فارغي ګل ادبیاتو نه هغه خلیکوال دی، خلیکوال دی، هغه په نور بخښونو کې لیکوالي کولای شي، هغه شاعر وی کا لیکوال وی کا مثلا د مثال په ډول کرکتون کیدای ارزون کیدای، دا ټول دم دې بخش کسان دی ول دوی ته دلته فرصتونه نشته. ک تاسو نګدې هندستان ته وګورئ، په هندستان کې لالبیاتو چې څومره کسان فارغيږي، تر ټولو ډیر فرصتونه د کار دوی ته متوجي دي او دوی ورسره مخامخ دي. ځکه هلته فلم دی، هلته تھیاتر دی، هلته سینما ده، هلته خامخا لیکيږي، هلته شعر لیکل کیږي، هلته موسیقي ده، سندره ده، دا ټول چې دا پر ادبیاتو متمرکز دي، یعنی دا ادبیاتو غزمن دي، ادبیات په کې ډیر زیاته ونډه ورول لري. نو په ټولنه کې دا فرصتونه نشته.
د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصل نور کمال ارشاد څرګندونه مو اوریدي. اوس په بحث تر شو له دوو استادانو به واورو چې د دې محصلینو له انتقادونو سره تر څه بریده موافق دي. بصیر الحق عادل د هلمند پوهنتون د استاد ډاکټر نور احمد ایمل او د همدی پانتون د پښتو څنګه د بل استاد نذیر احمد رښتینی نظر اخیستې دی. لومړی هم د نصاب په تړاو له ډاکټر ایمل څخه اورو.
زموږ د ژبو ادبیاتو څنګه کې ځینې مسایل چې تدریسیږي تر ډیره پر عمومیاتي په دپهنه کې موږ عمومي ژغیږو. مثلا موږ یو مضمون نه لرو چې مثال شعر پیژندنې په نام باید موږ مضمون ولرو، نثر ته ځانګړی باید یو مضمون ولرو، یا مثلا ژبه او ادب او مثال روانپوهنه ادب او ژبه، یعنی دا دوه سره تړلي مفاهیم دي، باید یو ځانګړی مضمون ورته شي. ادب له ژبې سره څومره تړاو لري، ژبه له ادب سره څومره تړاو لري، داسې مضامین نه لرو. غټه بدبختي بلته دا ده چې زموږ لیسانس ماسټری او دکتورا په ټولو کې عمومیت لوستل کېږي. دا ډېر اوسنۍ نړۍ اوسنۍ حالات اوسنۍ شرایط کې دا ډېره بده ده چې موږ ادبپوهنه او ژبپوهنه تر دکتوري پر یو ځای وایي. دا باید بېلې وایي. حتی په نوره دنیا کې ژبپوهنه او ادبپوهنه بېلې څانګې دي چې هغه په عموم کې د فیلالوژي په نامه یادېږي، فیلالوګي چې په روسي ورته وایي. بیا دا بېلېږي چې ادبپوهنه خپل مضامین، خپل کریکولم، خپل مفردات لري، ژبپوهنه خپل لري.
مننه استاد، دغه برخه اوس راځو چې ولې ژبو ادبیات ولې شریک دي. رښتینی صاحب، تاسو تازه یو پوهنتون کې پښتو ادبیاتو برخه کې ماسټري بشپړ کړی ده. یو مشکل دار چې لیسانس ماسټري او دکتورا د پښتو ژبې او ادب برخه کې نوي څه ډېر نه ترسره کیږي. د دې لامل سره یو تاسو خپل د محصلې تجربه چې تېره کړم لیسانس کې هم ماسټري کې، ولې نوي څه نشته؟
موږ دلته د دوو مهم مسایل سره مخامخ کیږو چې مخکې ډاکټر صاحب هم پر دې باندې بحث وکړي. یوه د ژبپوهنې برخه ده، بله د ادبپوهنې برخه ده. یعنې په دا ځای کې موږ په اصطلاح سره یو لوی ویش ته ورلویږو. په لوی سر کې دغه دوه بحثونه چې د ژبې او ادب څانګې سره ګنډي او دوی سره پیوسته کوي، دلته یو لوی ویش موجود دی. په پیل کې په کابل پوهنتون کې چې کله د پښتو څانګه ایجادېدله، یا په اصطلاح سره که ووایو د ژبو او ادبیاتو پوهنځی چې ایجادېدی، هلته د بشري علوم په نامه باندې دغې څانګې فعالیت کاوه. بیا تر هغه وروسته د ژبو ادبیاتو پوهنځی په مستقل ډول رامبند سوی دی. په دنیا کې چې موږ د لویو استادانو آثار ګورو، هلته د ژبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري او د ادبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري. ما څومره در مخه په څانګه کې د استادانو سره بحث کوي، ما ځکه چې څونه د استادان پیژنم، په پیل کې چې دا د لیسانس مونوګرافي وګوري او د ماسټري ډیزرټیشن وګوري یا تیزیس وګوري او دا رقم ډاکټرای وګوري، دوی لاس و ادبپوهنې ته راچولی دي. وروسته بیا په څانګو کې دوی په اصطلاح سره بیا ژبپوهنه انتخاب کړې ده. معنا دا چې دغه ژبپوهنه اصلا په ادبیاتو کې د ساینس معنا لري، ځکه فارمولیکه ده. هر برخه یې ځانته خپل یو خاص فارمولون لري او خپل خاص وضاحتونه لري. په افغانستان کې زه فکر کوم په دې برخه کې چې کار نه دی سوی، یا تر اوسه پورې چې کار سوی دی، دا د کار برخه بیا وایو. په دغه برخه کې چې هغه درانه او مختنم آثار څونه چې ما کتلي او مطالعه کړي دي، هغه د هغو استادانو دي چې د بهر څخه تحصیل کړی دي او دلته افغانستان ته راغلي دي. او زموږ هغه استادان چې د لیف افغانستان کې دغه درې سری دورې بشپړې کړي دي، یا دوه دورې بشپړې کړي دي، معنی لیسانس هم دلې کړي دي، ماسټري هم کړي، ډاکټرا هم کړي، هغه متاسفانه نوی شی نه لري. یوازې په دوی کې هغه استادان برلاسي دي چې د نورو نړیوالو ژبو سره لینک لري. په افغانستان کې کتر اوسه پرې په دې برخه کې کار نه دی سوی. یو عمده مشکل زموږ د کریکولم دی. په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو. ما لیسانس هم په افغانستان کې دادی وکړي او ماسټري هم په افغانستان کې وکړله. ځینې ډېر جالب شان و او ما وویل چې په ماسټري کې ولې ماته دا شان وایي. فرض مثال، یو مضمون ما درلودی د دغه په نامه باندې، د ګرامر لیکنې دغه و، تیوري و. د ګرامر لیکنې په تیوري کې ما دوه ورځې درس نه دی ویلی. ما ته بیرته دغه فونیم وایي، دغه مورفیم راته وایي، او دغه سنټیکس راته وایي، نه وایي راو پیژندل. زه دې تیاریان وم چې ما خو فقط دوه غونډري وو چې په اصطلاح سره په لیسانس کې مې استاد نه ولیدلی، د لیکوال مې نه ولیدلی، د اثر لیکوال مې نه ولیدلی. په ماسټری کې مې دغه اثر لیکوال هم ولیدی چې لیکوال بر خپل مضمون په خپله ماته تدریس کوي. دغه تفاوت ما ولیدی. یو مشکل چې ماته معلوم سو هغه دا دی چې متاسفانه زموږ د استادان یو ډېر پخوانی سازان دي، نوی ځوانان او سازان چې په نور دنیا کې تحصیل وکړي، که دغه سي استادان خپل تجربه شریکي کې، خاصتا د کریکولم په ارتباط باندې ناشتي وکړي او په مفرداتو کې اصلاحات راسي، په کریکولم کې اصلاحات راسي. چون دا اوس فیل حالم چې مشتس خبري کوو، یو څه درمخه د شوونې روزین د پښتو څنګه کریکولم بشپړ سوی دی، او اوس فیل حال د ژبو ادبیاتو په فاکولټه کې د دغه پښتو څنګه پر کریکولم باندې بحثونه روان دي په لوړ زده کړو وزارت کې. خو په دې برخه کې ډیر باید کوشش پر دی وسی چې هغه استادان چې هغه نور هیوادونه لیدل دي، په هغه هیوادو کې خاصتا د ژبو برخه مو لیدل دي او د ادبپوهنې برخه هم لیدل دي، په دې کې تغیرات راسي. موږ تر اوسه پر خپل کریکولم کې اروز تدریسو، در حال چې اروز د عربي ادبیاتو لپاره یو جوړ شی دی. په پښتو ادبیاتو کې په زور زموږ شاعران دا شی تدبیقي، از موږ ادبپوهان دا شی تدبیقي، دا رقم ډیر په دغه ادبي فنونو کې داسې ډیر دغه ست صنعتونه ست چې موږ
قصدی شاعرانو کوشش کړی چې هغه لپاره نمونه پیدا کړي، کنه پښتو شاعری کې دغه تطبیقات سخت دي.
ډیر مننه اوس په استاد عمل تر شو استاد تاسو په جپوهنی برخې ډاکټرا په بهر کې وکړه، دغه لیک توپیر باندې راته وغږی کې د نصاب او د کریکولم مخکبل استاد می اشاره ورته وکړه، هلته په دغه جبه او ادب برخه کې د کریکولم سره ډول له نصاب سره ډول کلک پرتل نه وکي افغانستان سره.
ما مخکې خبرو کې ویل چې هلته فیلالوژی په نامه پوهنځی ده، په دغه پوهنځی کې بیا مختلف څانګې دي چې په دې کې د فیلالوژی بیا په نور نړۍ کې دوی بیا پر دوو برخو ویشلې ده. پخوا داسې مفکوره موجوده په فیلالوژی کې چې ټوله تاریخي یا اجتماعي ټول علوم تر فیلالوژي تر چتر لاندې راتلل، خو په وروستیو کې دا برخه ور ځانګړې سوله ژبو او ادبیاتو ته. دا پوهنځی په دې پوهنځی کې بیا د ژبو څانګې بیلې دي او د ادبپوهنې څانګې بیلې دي. یوازې په هغه پوهنتون کې چې ما خپل ډاکټرا بشپړه کړله د ژبپوهنې نه ډپارټمنټ وه، یعنی نه څانګې د ژبپوهنې وې، د ادبپوهنې څانګې خپلې وې چې هغه زموږ څخه بیا اته په بیل بلاک وې، بیخي موږ هغوی سره لیدل نه. نو دوی خپل منځ کې دا سره ویشلي دي چې هلته مثلا د لیسانس څخه د ژبپوهنې څانګې بیلې دي. یو څوک بیا انتخاب کوي که ژبپوهنې انتخابوي ژبپوهنې ته، چې په ژبپوهنه کې مثلا زه د مختلفو څانګو نومونه اخلم، د ژبې تیوري دا خپله یوه څانګه وه. د څانګې زموږ په پوهنتون کې اوولس تنه استادان درلودل. مثلا د عمومي ژبپوهنه دا څانګه وه، پرتلیزه ژبپوهنه خپله څانګه وه، تاریخي ژبپوهنه څانګه وه، دغسې سوشل لینګوستیک دا خپله څانګه وه، مثلا سایکو لینګوستیک خپله څانګه وه. دته ورته نورې څانګې جوړ شوې چې د هرې څانګې لپاره خپل مفردات خپل مسایل جلا وه، یعنی نړۍ دومره ژوره تلل چې په ژبپوهنه کې دوی لس څنګ ډپارټمنټونه لري. همداسې ادبپوهنه ته مثلا د شکسپیر د ژوند مسله د خپل یو ډپارټمنټ یو څنګه وه، د ټول مطالعه کوله. موږ په افغانستان کې له بده مرغه ټول عمومي وایو، زموږ چې کله د ادبیاتو د ژبو ادبیاتو له څنګ یو محصل فارغي هغه ټوله ګډوډي، هغه دومره ګډوډي چې هغه نه ادبپوهنې په مسایلو ښه پوره پوسوي نه د ژبپوهنې په مسایلو پوره پوسوي، ځکه دا بیل لارې دي، بیل مسایل دي. اوس ادبپوهنه کې دل نه پوهېږم ژبپوهنه کې دا یو مسلک ګرځېدلی زموږ لپاره. نو زما وړاندیز دا دی چې موږ باید د ملګرو سره دا بحث کړی دي، دلته په څانګ کې بحث کړی دي چې موږ باید دا څانګې بیلې کړو. مثلا زه تاسو ته وایم چې مثال که ژبپوهنه څانګه بیلې سي، په ژبپوهنه کې موږ ژبپوهنه پېژنو، د ژبپوهنې او د ژبې او تفکر اړیکه، د ژبې او روانپوهنې اړیکه، ژبه او ادب، دا څلور مضامین ته مسلکي ولري. روانپوهنه باید په ټولو اتو سیمسترونو کې تدریس شي. مثلا فلسفه اساسی مضمون دی عالم دپاره، موږ فلسفه اصلا لرو نه. فلسفه کې ځینې خلکو غلط مفهوم اخیستی، موږ لرو د زده کړې فلسفه لرو. یو سوادار سړی باید لږ تر لږ د فلسفه په اساساتو باندې پوهوي، له بده مرغه دا مضمون موږ په نصاب کې نسته، بیخي منافسوي دی. دا مسایل مثلا نړیواله ژبه، یو لوستی انسان په یوویشتمه پیړۍ کې لږ تر لږ باید په نړیواله ژبه باندې پوهوي، ځکه په اته سیمسترونو کې موږ وایي اته سیمسترونو کې پرله پسې باید یو نړیواله ژبه تدریس، موږ نه مشخصو چې کومه، خو یو نړیواله ژبه باید یو محصل چې پارېږي زده وي. نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ په نصاب کې موجودې دي، باید اصلاح شي. او ادبپوهنه کې مثلا پاته پوهنه کې موږ خوشحال پیژندنه لرو. خوشحال پیژندنه په اتو سیمسترو کې یو مضمون ورته ویل کېږي. خوشحال پیژندنه یو بحر دی. مثلا خوشحال پیژندنه موږ کولای شو چې د روسیې د پوشکین سره مقایسه کړو. پوشکین دوی د پوشکین لپاره بیل څانګه لري چې پاک یوازې د پوشکین پر شعر، دغه پر ژوند، دغه پر تاریخ، دغه په پنځونو باندې بحث کېږي. کله چې د پوشکین متخصص د ادبیاتو په اړه کېږي، هغه د پوشکین په اړه پوره پوهېږي. موږ خوشحال پیژندنه یو مضمون، خوشحال پیژندنه باید په څو کریډیټونو په مختلفو سیمسترونو کې تدریس شي. د خوشحال پیژندنه د خوشحال بابا سیاست، د خوشحال بابا پنځونی، د خپل شعر مختلف باندې بحث وسی، ان دا ستونزې موجود ته باید اصلاح شي.
ډیر مننه استاد رښتینی صاحب تاسو ته راځو. یو بل ستونزه ده زموږ په ټولنه کې چې هغه مسلین چې له ژبې او ادب او ادبیاتو پونځي نه فارغيږي، یا مشخص خون روزنی پونځي پښتو څنګه وي، ډیر تمه ده کې چې باید لیکوال اوسي یا شاعر اوسي یا جورنالیست اوسي، نه دا دوی تقریبا هغه لاستراوړونه د عملی کار دی، ډیر کم پکې استادان شي. خو ولې موږ چې وینو ډیر کم مسلین داسې فارغيږي چې په دغه برخه کې ډیر معلومات نه لري یا عملی ډګر ته نشي ورتلی، فکر نه کوي دا ستونزه مې حساب پورې تړل دی یا عملی کار ډیر نشته په پونځیو کې؟
پلوی سر کې عادل صاحب د مکتب څخه د پښتو مضمون سره ډیره نازواني کیږي. په مکتب کې معمولا هغه استاد چې بیچاره پر نورو مضامینو باندې لاسبری نه وي پښتو ته راټیل کی، په پښتو کې هم د بیچاره د املا لیکل توانای نه لري. ما د مکتب زکړې لیدلې دي، ما په پونتون کې وضعیت لیدلې دي، ما په مستری کې وضعیت لیدلې دي. خپل د منهیست استاد د 4 کال 5 کال تجربه لرم. په مکتب کې زمرد پښتو مضمون سره ډیر لون ځواني کیږي، یعنی معمولا هغه استاد چې په اداره کې پاتو تر ټولو پاتو ټمبلو هغه پښتو مضمون په لاس ورکوي. نو پښتو د دغه ځای خپل حیثیت معلوموي. دوی داسې فکر کوي چې پښتو خو زموږ ژبه ده او په پښتو کې موږ توان لرو چې هغه تدریس کو، در حال چې تر ټولو لوی ظلم دلته کیږي. نو بحث په دې ځای کې دی عادل صاحب چې زموږ دغه تعریفات سم نه دي، زموږ په اصطلاح درک سم نه دی. په کانکور کې موږ ته هغه محصل په اصطلاح سر پښتو څنګه انتخابوي چې هغه نورې په بدن کې دا شومنې په ذهن کې شومنې نور نه پاته دی، په دې پوه دی چې یوازې کوم ول نو د پښتو ادبیات بوي. یعنی زموږ دغه فلټر په کانکور کې ډېر غلط فلټر دی چې یوازې او یوازې کښته نمره هغه د ادبیات پر انتخاب شوی دی. نو تاسو اوس فکر وکړئ، دا ژبه د مور حیثیت لري، د مور سره بې پروايي باید ونسی. دلته لکه ډاکټر صاحب چې ویل، لکه تاسو چې کوم اندیشنه لري، متاسفانه زموږ په کریکولم کې شو وضاحتونه نسته. زه د اوس فی الحال په دې پونتون کې دوه اساسي مضامین تدریسوم. یو په هغه کې ژبپوهنیز مضمون دی چې فونولوژي ده، او بل د ادبپوهنې یو مضمون دی چې هغه متون دی یا متنپوهنه ده. نو د متنپوهنې درې سره برخې زه د اوس په اصطلاح دلته تدریسوم، ام لرغونې دوره، ام منځنۍ دوره، ام معاصره دوره، او فونولوژي هم تدریسوم. په د فونولوژي کې به یو بحث درته وکم. فونولوژي تر اوسه پورې موږ ډېر د قدماو په ډول د اوس پیژنو. فونولوژي یوازې او یوازې موږ وای ارزښتناک غږونه مطالعه کوي، در حال چې په فونولوژي کې بیا زموږ په افغاني ویش کې، زموږ په پښتني ویش کې موږ داسې ویشل دی چې فونولوژي بیا دوه څانګې لري. یوازې څانګه چې ده فونوټیکس ده، او بل څانګه چې ده فونیمکس دی. نو په د فونوټیکس کې بیا موږ بیرته دا خبره خراب کوو، موږ وای په دې کې ټول اوازونه مطالعه کوو. د انسان د بیلابیل ژغونو یا د خورا ډیر ژغونو د استول توانای لري. نو الته محصول ورکسي چلته خو ساز ته په فونولوژي کې ول چار زشناک ژغونه به معنا ژغونه، او دلته بیا په دایو څنګ کې برته ټوله ژغونه وای، او په پینمکس کې برته دا در حالي چې د دوه اصطلاحات جلا اصطلاحات دي. فونولوژي اصلا معادل د پینمکس دی، یعنی په دغه فونولوژي یا فونیمکس کې ارزښناک غږونه مطالعه کیږي، او فونیټکس بیا ټول غږونه دي چې په هغه کې بیا موږ وایز غږونه، لابراتواري غږونه یا فزیکی غږونه جلا مطالعه کوو. په هر صورت زموږ د بحثونه چې دي د ډیر زړه بحثونه دي، ډیر پخوانی بحثونه دي. تر هغه چې زموږ استادان خاصتا د کابل پونتون څخه د ډاکټورا پروګرامونه دایریږي، یا د اوس علوم اکاډمي په افغانستان کې داسې پلان لري چې ډاکټورا پال کې، زه وایم چې دا لوی ظلم دی. پښتو ادبیات سره لوی ظلم دی چې موږ دلته ډاکټورا استادان ته ورکو، یا په پېښور کې ورته ورکو. په دغه سيزونو ځایو کې چې زه څونه معلومات لرم، فقط سند ویشل کیږي. متاسفانه زموږ دغه استادان، دغه لوی استادان چې په اصطلاح سره لوړی رتبه لري، عالی تحصیلات لري، د تحصیلات نور پر خلاصي دا که اوس وګورې پر نړیوالو ژبو کې پر هیڅ یو تسلط نه لري. کورتوای په اصطلاح سره په انګریزي نه پوهیږي، په عربي نه پوهیږي. دا لوی مشکلات دي. ترڅو چې موږ په دا ژبو کې چې دی عادل صاحب مشران یو کشران یسته، پښتو ژبه د علومو د نگاهه کشر ژبه ده. نو موږ باید د مشرانو ژبو څخه استفاده وکړو، خاصتا په ژباړو کې ډېر محتاط ژباړي وکړو، تالیفات او تصنیفات او ژباړو ته ډېر دغه ورکو، ترڅو زموږ دغه کریکولمونه تکمیل شي، د مفردات په لحاظ تکمیل شي.
او ډېر مننه دکتور صاحب. وروسته پوښتنه داسې نه وکړو، دلته څو موضوعات دي چې یو تخصص دی، یو کریکولم دی، یو عملی کار دی مشخص که دغه ژبو ادبیات پوهنځي ته راشم، دغه برخه ته راشم. یعنی یو ستونزه دا هم ده چې موږ هغه متخصص استادان ډیر نه لرو یا ډیر کم لرو. لکه مخکې استاد رښتینی اشاره وکړه چې زه ما د پوهنه کې تدریس کوم، ژبپوهنه کې، او دې لامل دا دی چې دا دواړه ګډ ویل کېږي دلته پوهنتونو کې. تاسې مخکې نصاب باندې بحث وکړو، مشخص دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي چې موږ مثلا ټولنې ته ښه تولید وړاندې کوو، که زموږ د ادبیاتو پوهنځي نه محصل فارغېږي دی بیا وړتیا سره فارغ شي، مشخص څه وایست چې دا ستونزه څنګه حلېږي؟ یوازې کریکولم حل لره ده که نور وړاندیزونه لري؟
یو خو هغه هر څوک استاد کېدلی نه شي، که هغه اصول تطبیق شي استاد هغه څوک کېدلی شي چې هغه د پوره وړتیا څښتن وي، او په نور نړۍ کې استاد لږ تر لږ باید دکتورا ولري استاد کېدای شي. خو هغه معیارونه دلته زموږ وضعیت او مسایلو ته په کتلو سره هغه مسایل دي. په نور نړۍ کې چې څوک استاد کېږي هغه د ښوونځي له دورې څخه تر تعقیب لاندې وي، په لیسانس دوره کې ماسترۍ کې پر د باندې سرمایه گذاري کې څو دي د پانتون استاد کې هغه مسله ده موږ که هغه معیار ته راسو استاد کې باید ستونزه نه وي خو لبه د مرغز مو په ټولنه کې د مسایل سته چې استاد مو ډېر مسایل کې مسلکي نه وي یو دغه تشه ده چې په ټولنه کې موجوده دوه ماده ده چې یو مسله څه موږ دا هیله لرو چې د لیسانس فارغ سعودي د لیکوال سي دا توقع په وسنین حساب کې سمه نه ده ځکه یو ماسل د اتو سمسترو په لړ کې د پلمړي سمستر کې د پوهنه وای بیا تر اتم سمستر پورې د پوهنې مسایل څخه دی لري کیږي مثلا لیکوالي یو غوړ چې یو لیسانس مور لیکوال سی هغه په ټول سمستر کې یو سمستر کې د لیکوالي وای یا کراسو مثلا ژپوهنې موضوع تراسو مثلا موږ وای چې ژپوهنه کله سي چې دغه ماستل کې موږ ګډه وډه ورته وای ادب او ژبه یو ځای ورته وای د دې څخه بزنه ماستل ژپوهن د ژبه سره به علاقه پیدا کړي د ژبه کې به کار کوي ځنه د پوهنې سره نو یو څوک په ژپوس په ژبه مسایل پوسی چې هغه په ټول سمستر کې ژپوهنه یو څه لیوای بیا د ژپوهنې تر ټولو لوی څانګه چې هغه تاریخي او مقایسه او تشریح ده هغه فقط د یو برخو په توګه د یوای مطالقه نو زه وایم چې دلته ستونزه په نصاب کې ده ما مخکې درته چې ګډوډي ده یو محصل څخه لار ورکیږي چې یو ځل د ژپوهنې ته ورسي زبر ډېرې وسره وسمسته چې دا د پوهنې او ژپوهنې په تو پیر باندې لا بده مرګ نه پوهیږي چې دا پهنه زه دا وایم زه په دا پهنه باندې نه پوهیږم زه جما مسلک ژبوهره په ژبه کې باید کار وکړم نو په وسنی حالات کې وسنی مجبوریتونه کې چې باید اصلاحي هر استاد باید خپل خوشی ور هغه چې د تخصص په کښ کړی دی هغه مزامین تدریس کې زه ادبوهره تدریسوالې نسم نه پوهیږم مثلا ډېرې یو څوک دی چې هغه ژبوهره باندې نه پوهیږي هغه څوک باید څه تدریس کې چې په تخصص وي کولی شي د کال کې اما په دې کې باید تر ټولو اساسي د حل لارې دا ده چې موږ ادبوهنه او ژبوهنه سره بیل کړو او دې باندې باید کار وسي او دا کار کېدی دا به موږ تعقیبوو ان شاء الله دا کار به کوو چې موږ دا دوی څنګه سره بیل کړو بیا چې څنګه بیل شي بیا د یو ادبوهنه د مزامینو ډېر خپل رامنځته کیږي یو محصل خپل پوهیږي چې ادبوهنه ژوره وای ادبوهنه شو وای که ژبوهنه تولار څه کوم چې ژبوهنه شو وای ژوره وای چې پاره سی بیا غسه د کار تمه کیږي او که زړه نه بیا ګلانس نه کیږي دای باید وای زداس
د هلمند پانتون د پښتو ژبې او ادب د استاد نور احمد ایمل او د همدی پانتون د پښتو څنګه د استاد نذیر احمد رشتینی سرګندونه مو اوریدي په پرمختللې نړۍ کې محصلین د لیکوالي لپاره په ټولګي کې په تطبیقي نقد کې برخه اخلي شاید یو محصل پر کیسه د استاد په ګډون ټول محصلین خبري وکړي جمله جمله کلمه کلمه یې وسیړي او استاد خپل خبره تحمل نکړي دا ساجی رړوي مجلې په دې غنه کې وړاندې دی وی کیسه نقد در سر شریکو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د کیسه نقد مخه کړو شعر لرو ماسومی غرنی خپل یو شعر ازادی رړی مجلې تراسته ولې دا شعر لدو یاور
زلکه په غره کې د کمر عکس زلکه په غره کې د کمر عکس تلکه اندار کې د مر عکس زلکه موشومه تل وسد کال تلکه پورکی د اختر اکس زلکه مستی لکه خندا د ناز زلکه مستی لکه خندا د ناز تلکه د پیغلو د گودر اکس زلکه د هسکو هواگان و سا زلکه د اسکو هواگان و سا تلکه تابلو که د نختر اکس زلکه په پاره رسم شوی زړه زلکه په پاره رسم شوی زړه تلکه ته وته د خنجر عکس زلکه له جنگ ستړی شوی خال تلکه دیوال کې د کوتر عکس زلکه سوکه سوکه مصری غزل تلکه معنا کې د دفتر عکس زلکه معصومه غرنۍ ټپه زلکه معصومه غرنۍ ټپه تلکه په خیال کې د اونر عکس
کتابچی په نوم د ځوان کیسه لیکوال شمس بریا لنډه کیسه له دوی څخه ورو بیا د همدې کیسې نقد مخک.
اور پسې درې جی ولیکل د سین بٹن ووهله، موبایل په دوو ګوتو ور ونیو، وای ویل خالد هم واخله. خالد موبایل پسې لاس ور اوږد کړ، څومره دې فعال کړ؟ درې جی بی ډېر کم دی، دوه ورځې لانې کېږي. دومره ډېر څنګه یې ختموې؟ وی خندل، ویډیو کالې د ټیک ټاک ویډیوګانې دی او زیم دا یو ویل. خالد را روان شو، څوکر د ملا نه وتللی، بیرته ودرید. یو څه ته فکر شو، سترګو ته یې لاس ونیو. ته که د چترلۍ خولۍ تمثیل کوي، دا ته څنګه داسې را خوشی؟ پام کوه چې ونه لویږي. ماشومې خبرو ته کوم برکون ونه خود. ابا څلوېښت روپۍ راکړه، دومره ډېر روپو څه کوې؟ تبچې پې اخلم، هغه نوره ډکې شوې، سبا یې کورنۍ دنده رانه غوښتې. چې دومره ډېرې کتابچې په روپیو اخلي، د دولت څه بلا وخلی؟ ملیم ته دې ورشه، ورته ووایه چې پلار مې وایي دولت دې کتابچې راکړي، ګنې موږ یې وس نه لرو. ماشوم روان شو، له ځان سره په بنګېدو شو. بیا به مې وهي، نه به ځم. کور کې به ورته ووایم چې مکتب نشته، هسې نو هم پلار نه خبرېږي. مسک شو، لکه چې خپل نظر یې خوښ شوی و، د کلي میدانۍ ته یې منډه کړه.
شمس بریال، ستاسو د کیسې پیغام زما په نظر عالی دی. د پلارونو نه پاملرنه او خودخواهي ماشومان له تعلیمه بې برخه کوي. نوې ټکنالوژي مو په دې کیسه کې یاده کړې ده، دا هم مثبت ټکی دی، ځکه چې داسې شیان مو یاد کړي دي چې نن سبا خلک ورسره بلد دي، په تیره ځوانان ورسره آشنا دي. په کیسه کې مو بې ځایه خبره نه ده غځولې چې هسې پاسې کیسه اوږده سي. کیسه پای لري. زموږ یو شمېر ځوانانو داسې کیسې لیکلي دي چې د پیښو نتیجه ترې نه راوځي، خاطرو ته ورته وي. ستا کیسه هم داسې نه ده، ستا کیسه پای لري، لیکن ځینې خبرې هم شته پکې. مثلا تاسو لیکلي دي چې ویلې هن واخله، خالد موبایل په سلاس ور وشت کړ، څومره دی فعال کړ. دلته تاسو لیکلي دي چې خالد موبایل په سلاس وشت کړ. کدا جمله تری لري کړو، په قصه کې څه تغیر راځي؟
دا چې کومه کیسه وکړه، څو دقیقې مخکې ما دا هغه ته نه لري کړو. دا سره ته ښکارېده لکه په زور. مطلب دا و چې یعنی ستا په نظر دا جمله عزتي ده که نه؟ په دې پوه شو مثلا که څوک ووایي یا نه، خو دا خو هغه مطلب لري چې موبایل اخلي، د لاس اوږدول عزتي دي.
د ټیک ټاک ویډیوګانې دي تاسو په قصه کې لیکئ او زه یم. دا یې وویل، خالد روان شو. دلته چې کله لیکو دا یې وویل خالد روان شو، دا تاسو خالد روان کړی دی؟
او دلته خالد روان کړی دی، نو مې په دې خاطر ورسره ولیکو چې لوستونکو ته دا معلومات وشي چې روان شوی خالد دی، نه هغه بل کس.
نو دلته بریال صاحب، کره کتونکي وایي د کیسې کرکټرونه د شطرنج د دانو په څیر مخوځوي، پرېږدي چې کرکټر په خپله وخوځي. دلته فکر نه کوي چې خالد تاسو په خپله روان کړی؟
شاید دغسې ما کړی، دې په خاطر دغه روان کړي، دومره معلومات یې وشي چې څوک روان شوی دی، یعنې د له ځایه څوک دي، هغه ماشوم چې راځي هغه ته لوستونکی په دې وپوهم چې پلار یې روان شوی دی، هغه پخنه یې پرېښوولې ده.
د همدې ستونزې لپاره چې ما درته وویل چې دلته خالد خوځول شوی دی، یعنی که چېرته خالد تاسو تر خبرو مخکې راولې، یا ولیکئ خالد په تک تک کې داسې وویل، یا خالد روان شو ویل د ټیک ټاک ویډیوګانې دي او زه، فکر نه کوي چې دغه د کرکټر د خوځولو ستونزه به په دې ډول حل شي؟
فکر کوم صحیح ده، خو داسې به راته ښکارېدله چې لکه د نکز داسې بې پروا غوندې به راته ښکاره شوی. ما په دې خاطر وویل چې راځه دغه ځای کې د خالد روان شو، دغه جمله استعمال کړه، بس نوره مې خوښه ده.
کرکټر خالد وړاندې له یوه ماشوم سره مخامخ شي کنه، خو په پیل کې تاسو ماشوم نه یادوي، یعنی ورته وای دا ته څنګه داسې را خوشی،
پام کو چې ونل ویشي دلته لوستون کې څه فکر کوي چې لمخکنی سړی سره د خبري کوي او بیا لوستون کې داس فکر کوي چې نو ولې د ماشمانو په چیر خبري ورسره کوي چې څنګه داس را خوشي په کیسه کې دغه د پیشو توازن مهم دی فکر نه کوي چې دلته توازن ګډوډ شوی دی یعنی ولې ښکارا نه وایي چې لمشوم سره د سیو وي
خو ختن ما نه زلګه تلستون دي تلواسه په خاطر مینا غلط دا غوالي کل او بلنده چې کارل چې مشوم وي چې ابا دې خاطر ما وښه دلته معلومات وشي چې دا خالق ماشوم دی ما دا کار تلواسه په خاطر وکړ
دا ساسو دوهمه خبره په ځای ده چې ماشوم دلته په مکالمه کې دی ابا خطاب کوي او څوک پوي شي په دې باندې اما د نقد لمخي وای تلواسه دی وڅ پټول نه دی دی یو څه ژمنه ده سموشت وطن پوری رو کسو کی خلا یو شای پوٹی یو بیا فکر که لوستون که چه ولد خو کمالو کو لیکن پو هنری کسو کی یو شای سوک پوٹی نه یعنی دسی وای چه مثلا ماشوم لخالد سر دسی وویل زبطات کتابون اخلم او بیا پاخیر که کتابو نخلی داغ کتابون اخلم جمنه ده لیکن یو چه پوٹول ندی دلت فکر نکوی چه دا تلوسه مسنوی ده یعنی خستی راغلی ده تاسو یو شای پوٹوی
ناستا خو کته سره وکړو د ماشوم خو منډه وخی تر لګ لري دی کنه دا خپل دا لاس په تنګ خدای لکه ما چې هغه د کې وون تشبیه کړی دی چې ناستا چې د تر لای خو لای تمثيل کوي یعنی دا وخت د ماشوم لګ لري دی یعنی دا معلومات هم نکې څوک دی هغه شی ما په دې خاطر دا غت دا ولي کړ چې ماشوم امر ورسید د دوه په جندو دا منم چې مخکې مخکې ما هغه ماشوم لري هم ښکارې دی مو دغه یو لاس چې ما تلوسی ګمان ته کوي تر په تر سره شي ځکه
ا تلوسی په برخه کې مو خبري وکړي نوی کلمات په هنري اثر کې ژر ځای نه نیسی تاسو خبرګون دلته استعمال کړي دا زړه کلمه نه ده خبرګون نوی کلمه ده که په مکالمه کې نوی کلمه راشي او یو څوک استعمال کړي مثلا یو خبريال وایي چې ما د څه خبرګون وشوت ممکن خلګي ومني خو د نقد لمخي هر هغه کلمه چې لا خلکو بشپړنه وي هضم کړي ممکن بهتره وي چې د کیسې په متن کې ځای نشي البته دا یو نظر د څنګه کې څوک د تاسو په دې کلی کې دا قصه وایي دا خبرګون ته په فکر کې نشي چې دلته نو دا هدف سره اول دا کلمه استعمال کړي
تاسو نظر سره به دوی موافق شم شاید کله دا تریو خدا هغه لستون کې لولې چې دوی علمي کچ کم نه شاید تر لستون سره مخ شي نو پردای به ان شاء الله د دې لغات بل خان ځای ورته تکم بل لغات پای پر ځای ورو ان شاء
الله بریال سب دلته
سره موافق یم راځي
او دلته زه اوس مثلا زه تاسو ته مثال درکم په دې پښتو ژبه کې لنډې ډېری هنري دي اکثرا یې کنه په دې لنډو کې مثلا وایي سي دلري وطن یارا دلري هواد یارا نه وایي ځکه چې هواد لا په دې ژبه کې هغه څه ځای نه دی نیولی هیواد ډېره ښایسته کلمه ده هغه څه ځای نه دی نیولی چې د هنر متن ته ورکوز شي لیکن د په داستاني مکالمه کې پروا نه لري په داستاني مکالمه کې هم په متن کې البته دا بیا هم یو نظر دی د بحث وړ دی ځینې نقادان دغه خبره چې زه کوم له دې سره مخالفت کوي کراشم ستاسو د کیسې مکالمې ته ماشوم وایي سبا یې کورنۍ دنده غوښتي دا جمله ډېره کتابي نه ده ستاسو په نظر
خو فکر کوم چې څومره د خبرې تجربه پاتم کنه ما د مخکېم په لږه اکسامې چې کارل وره
نه
یا څومره وایم چې پر نه وځي
ما او بخښه زما مطلب دا ده که تاسو مکتب ته ځي یا تاسو ورور مکتب ته ځي او په مکتب کې کار ور کړی وي هغه تاسو له پلار سره هم دغه خبره کوي چې سبا یې کورنۍ دنده غوښتي
او دلته ما غوته زیته خبرې ته درته راتلم کنه چې کله دلته زموږ خواږه چې یا شاید نور اوس ورته وځي کاری خانګي یا مثلا کورنۍ وظیفه دلته تر اکثره دغه ډیر خلک استعمالوي چې کورنۍ دنده ماشومان لري ماشومان د غوړې دي کله چې تر پختنه دی وای چې کورنۍ دنده ما په دې خاطر دلته کورنۍ دنده لیکل
او دا خو بیا سمه خبره ده چې تاسو په کلی او شار کې کوم ځای کې تاسو اوسې د خلګه د خبرې کوي دا جمله چې تاسو وایئ چې پلار زوی ته وایي دا دولت څه بلا وهلې فکر وکړئ چې پلار هغه ماشوم ته چې ډیر کشر وي دغه خبر باید ونه کی او کنه تاسو ته طبیعي ښکاری؟
دلته شاید طبیعي خبره یې کنه، دلته فکر نه کوم چې دې خبره ته فکر وکړي. دا ماشوم نه دا بنورته ډیر ځای کې دا ما خپل تجربه کړې چې ورته ویلې ان بېخي کومه ماشومانو ته هم وایي نو کله چې جوان کې مې اورېدلې لیدلې دي نو ځکه دا خطر دلته لیکلې دي خپلې تجربې له مخې.
دسته کله نا کله په ژوند کې ځینې خبرې څوک اوري بیا وایي چې د خو ګوره هو به هو همدغه سي ده، لیکن په داستان کې او د داستان په نثر کې بهتر ده چې عمومي شی څوک راوړي، عمومي شی څوک استعمال کړي، یعنی هغه شی چې ډیرو خلکو ته دی منلو وي او ډیر خلک یې وایي. مثلا ستاسو دا کیسه کېدای شي چې څوک په هرات کې وایي، یو بل څوک په کندهار کې وایي، یو بل څوک په کندوز کې وایي، نو هغه عمومي حالت کې ډیر ممکن طبیعي راشي. خو بیا هم دا ستاسو څومره کیسه ده چې لیکي؟
دا تقریبا چې یعنی تمام منان ما د لنډ کیسې تخنیکونه لوستي دي، یو نه مستاز یا یو نه ملګری راته سپارښتنه کړي، ته زم دا پنځله سم کیسه ده. خو هغه مخکې داسې په اړه وري نه نه دې درې کیسې چې تخنیکي اړخ زمبا تخنیکي اړخ لږ څه په باوري هم دا څلورم کیسه ده.
ډیره مننه، بس کور ودان. له همدې سره دا سړي رړې مچلې دا غن ران غاړم تر بلی ویمو خدای مل.
لو